احمد شبریم ستاسو کوربه سهار مو بخیر. نن په قطر کې د جګپوري امریکایي پلاوی او طالبانو د استاسیو غونډه ده. د دې غونډې د اجنډا له موضوعاتو مو وړاندې په خپرونه کې خبرو. بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤله آغلې ګاسمن:
د کندوز د ګذر سید آباد په جومات کې بوژنوونکې چاودنه ښیي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی.
ملګرو ملتو له مرستندویو هیوادو غوښتي دي چې له افغانستان سره کړې ژمنې ژر تر ژره ترسره کړي او دا به هم واوري چې نړیواله ټولنه پر یوې طرحې کار کوي چې له بېوزله افغانانو سره نقدي مرسته وکړي.
$200 دی ډېر پیسې نه دي په اوسنۍ زمانه کې، خو بیا هم د بیچاره او مجبور افغانانو لپاره ډېرې پیسې.
تر هر څه مخکې خبرونه. په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 500 ته رسیدلی او مسؤلیت یې داعش منلی. ماسکو د افغانستان په مسله کې له واشنگتن او اروپای ټولنې سره د همکارۍ ژمنه وکړه او په عراق کې سبا پارلماني انتخابات. بشپړ خبرونه. په کندوز کې د پرونی خونړی برید مسؤلیت داعش منه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیګانو په جومات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال درنه چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 500 کسان ووژل او لسکونه نورې ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یوه انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والوزول چې خلک په جومات کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یوه جلا بیان کې ادعا کړې چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د کندوز امنیه قمندان مولوی دوست محمد ویل چې د دې حمله هدف په افغانستان کې د قومي نفاق او تلمن وحل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې پر راتلونکي کې به د دې ډول حملو مخه ونیول شي.
موږ خپل اهل تشویق ورون ته د اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ ان شاء الله با جامدګۍ په نظر کې لرو او نسو او دوی ته ان شاء الله داسې مشکلات بیا نه پیدا کړي.
بیلابیلو نړیوالو مؤسسو او له هغې ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقونو د څار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې یوه کنفرانس ته وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان اروپا ته لېږدول شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دي د 10 او 40 ترمن نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځشنبې پر ورځ وویل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر فیلیپو ګراندی دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 50 کلونو په اوږدو کې پناه ورکړي ومنل شي، خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون د تل په 14 د اروپا د کسب او کار د سازمان د یو شمېر غړو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې شاید د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ترورستي حملې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته چهارشنبه پر ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازیو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 14 په ماسکو کې جوړه شي. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلیز قبر موندل شوی دی. په پنشیر کې د طالبانو د سمیزو استخباراتو مشر مولوی مرآغا ازادي راډیو ته وویل یوه ډله کسان چې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي او د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته سپارل شوي وو اوس یې مړي موندل شوي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا د ډلیز قبر پرون د تلې په 14 د پنشیر د روخي ولسوالي په بخشي خیل کلي کې وو چې درې مړي ترې ایستل شوي دي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې ګور کې اته مړي موندل شوي. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا ترسره شي. په عراق د امریکا له حملې وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، دا په دې هیواد کې پنځم ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون د اکتوبر اتمه نیټه په پام کې نیول شوې وه. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر له لاسوهنو او مداخلې پرته ترسره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په 2 بجو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د عراق پیژندل شوي روحاني مشر مقتدا الصدر د انتخاباتو په درشل کې ویلي دي چې دی او پلویان یې په دې تمه دي چې دا ځل به د دوی له ډلې څخه یو کس د عراق د راتلونکي صدراعظم په توګه غوره شي. او وروستی خبر دا چې د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولی دي. دوی د هغه توقیف ځای مخې ته چې ساکاشویلی پکې ساتل کیږي په اعتراض لاس پورې کړ. پرون د اکتوبر په 8مه په روستاوي ښار کې لسکونه کسان راټول شوي او د ساکاشویلی د آزادۍ لپاره یې شعارونه ورکول. ساکاشویلی د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه مهال توقیف شو چې په اوکراین کې د طبي د دورې له تېرولو وروسته ګرجستان ته راستنېده. نوموړی په 2013 کال کې د محکمې لخوا له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفاده او فساد تورن وپېژندل شو. دا ساجد راډو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ سبد 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. امریکایي چارواکي او طالبان به له افغانستانه د متحد ایالاتونو د ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو د سخت دریځ ډلې تر واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبی او یکشنبی په ورځو د طالبانو له جګپور یو چارواکو سره د قطر په پلاسمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو 2 کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2020 کال د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړه برخمن وي او یو ټول شموله حکومت چې پراخ ملاتړ ولري جوړ کړي. د امریکایي ویان زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی، موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنا نه ده چې واشنګټن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکي وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. مشکاره څرګنده کړې ده چې طالبان د خپلو اعمالو له لارې مشروعیت ترلاسه کولی شي. دوی باید د خپلو کارونو یوه دوامداره سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبرې کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو ایس اید استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیزات شامل نه دي چې له 2 کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو جګپوړی پلاوی پرون ناوخته له کابله دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وزي خوندي چاپېریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایی چې 2 کاله مخکې برمته شوی و مارک فریریچز خوشی کړي. موس پر شو دی ته چې یو شمېر کسانو دا ویلي دي چې دوی له امریکایانو دا هیله لري چې دوی باید له افغانستانه وویستل شي. په دې ترڅ کې یو هم یو افغان دی شاهین، زمریالی شاهین، د دې څرګندونې اورو. او
منګ هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام اوس په صحیح پروګرام درو خو خبره ده چې منګ هیڅ تر اوسه چې هغه پښتنه نه ده کړې نه ورغړه ولې ده فقط منګ هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زر شروع شي موږ ته د پرواز زمينه برابر شي او د دې افغانستان څخه د وتلو مبارکي موږ سره کومک وسي ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي ورځ تر بلې خرابېږي.
دا څرګندونې وړاندې په یو راپور کې په تفصیل اوریدلی شئ، او په دې راپور کې به د افغان کډوالو په ارتباط، هغه افغانانو په ارتباط چې غواړي له افغانستانه نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې، د نیټ پرایس څرګندونې هم درسره شریکې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د نن او نړیوالو په کندز ښار کې د شیعهګانو پر یو جماعت د خونړۍ حملې په وړاندې سخت خبرګونونه ښودلې دي. د بشري حقوقو د سر سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دې ډول حملو د دوام له کبله سخت اندېښنه ښکاره کړې ده. د بشري حقوقو د سر سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دې ډول حملو په وړاندې نړیوال باید چوپ خوله پاتې نشي. د پرونی حملې مسؤلیت داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په کندز ښار کې پرونی حمله چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل، په هیواد کې دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د بشري حقونو د سر سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشیا ګاسمن پرون د تلې په 14مه ازادي راډیو ته وویل د حملې ښایي چې د افغانستان اقلیتونو په تیره شیعهګانو ته ګواښ متوجه دی.
د کندوز د ګزر سید آباد په جماعت کې بوژنوونکې چاودنه ښیي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. په تېره شیعهګانو ته ګواښ په رښتیا سته. پر دې اقلیت په تېرو کلونو کې هم په افغانستان کې خونړۍ حملې سوي، خو هیچا یې پوښتنه نه ده کړې. نړیوال باید له افغانستانه خپلې سترګې لرې نه کړي. د شیعه اقلیت لپاره جګړه نه ده ختمه سوې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم د کندوز د برید په اړه په یو بیان کې د دې برید د درنو تلفاتو له کبله سخت خپګان ښودلی دی. د یونامه په وینا دا د یوې اونۍ په ترڅ کې پر مذهبي مراسمو دریم برید دی. د یکشنبې په ورځ د تلې په 11مه د کابل د عیدګاه جومات مخې ته یوه چاودنه وشوه چې د هغې مسؤلیت هم د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. همداراز د چهارشنبې په ورځ د خوست ولایت پر یوې مدرسې برید وشو چې مسؤلیت یې تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلی، او وروستي برید چې په کندوز کې و یو ځل بیا ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د داعش ډلې خراسان څانګې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والو زول چې خلک په جومات کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه و. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه دا برید په کلکه غندلی او دا یې د شیعه مسلمانانو او هزارهګانو د هدفي وژنو په دوام یو بل جنایت بللی دی. د کندوز ښار د سید آباد ګذر اوسیدونکی حسین داد رضایی د دې چاودنې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
د ګلکاری مصروف بودم کې همي خطبه خلاص
په خطو کې مصروف کوم چې خطبه پای ته ورسیده او ور پسې می د 14 دقیقو اوري نور نه پوهیږم. راغله و ملیدل چې جمعات نړیدلای وو او معلومه نه و چې څومره خلک پراته وو. د تلفاتو شمیر تر اوسه هم معلوم نه دی.
پرونی حمله وروسته لدی چې د امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستان ووتل تر ټولو لوی او خونړی حمله و. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ویلي دي چې د دې حمله په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي او عملانو ته به تر ټولو سخته سزا ورکړل شي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې اوسمهال د طالبانو مشرتابه د داعش ډلې له زیاتیدونکو حملو سره مخامخ دي. د داعش خراسان څنګ د کابل په هوایي ډګر کې د اگست د 26مې نیټې د 14 په ګډون د ډیرو نورو حملو مسؤلیت منلی دی. په دې 14 کې چې د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال وشو، د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ملګرو ملتو لمرسندویانو غوښتي دي چې له افغانستان سره په بشری مرستو کې ځنډ او خنډ رانولي او شر تر شر خپل مرستې ورسوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. و په جواب 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه خبره کړې ده.
د ګارډین ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د بند پاتې شویو انګلستاني وګړو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي په کابل کې د بند پاتې شوي برتانویان د انګلستان پر حکومت نیوکه کوي چې دوی یې په بد امنیتي وضعیت کې به سر نه وخته پرېښودل. له دغې ډلې شل تنه د تېر اونۍ په ترڅ کې له کابل نه بهر په یو ځای کې راغونډ شول او له افغانستان څخه یې د ځان د ایستلو لپاره د برتانیا حکومت ته غوښتنلیکونه واستول. په یاده ډله کې انجینران، د ټکسي چلوونکي، د رستورانت کارکوونکي، د سرطان ناروغۍ بیولوژستان، د ایتی متخصصان او سوداګر شامل دي. د ګارډین په وینا دا ډله اکثرا له هغو افغان کډوالو جوړه شوې چې شل کاله په خوایي برتانیا ته پناه وړې وه او اوس برتانوي پاسپورتونه لري. ورسپانه کاږي چې دا کسان لمنی مخ کې کابل ته تللی ول، څو کول شي د طالبانو په لاس د کابل له لوېدو مخ کې خپل خپلوان مسون ځای ته انتقال کړي. د برتانیا دولت ویلي چې هڅه کوي دا کسان په مسون ډول لومړی د قطر دوه او له هغه ځایه بیا انګلستان ته ولېږدوي او په همدې مقصد یې د طالبانو له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د کانسل آن فارن ریلیشن نشریه په افغانستان کې د امریکا پر جګړه لیکنه کړې او د دغه جګړې په اړه یې د عام امریکایانو د پخواني او اوسني نظریاتو توپیر راخیستی دی. نشریه لیکي چې شل کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر پټنځایونو هوایي حمله وکړې او د امریکا د تاریخ اوږده جګړه پیل شوه. هغه وخت عام امریکایان سره لدی چې پوهېدل دا جګړه به اوږده شي خو ترې ملاتړ وکړ. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې حملو زمينه دې ته برابر کړه چې د امریکا دولت په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو په هدف د اقداماتو تصمیم اعلان کړي او هغه مهال یې اکثریت امریکایانو ملاتړ وکړ. نشریه وایي چې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر له پیښې دوه ورځې وروسته د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو نظر پوښتنه ترسره کړه چې پکې درې نیم سلنه امریکایانو د طالبانو پر ضد د جورج بوش حکومت د حملاتو څخه ملاتړ کړی وو. په هغه نظر پوښتنه کې له هرو لسو کسانو څخه لاتو زیاتو یې ویلي وو دې سره موافق دي څو افغانستان ته امریکایي سرتیري واستول شي او دا عکس العمل سبب شو چې امریکا په افغانستان کې له اوږدې جګړې سره مخ شي. د روان 2018 میلادي کال د اگست په 14مه نیټه د ایپی نورک مرکز یو تحقیقاتي نظر پوښتنه کړې او ښایي چې 25 سلنه امریکایانو په افغانستان کې جګړه بې ارزښته بللې، 15 سلنه جمهوری پالیو او 25 سلنه دیموکراتانو په دغه سروې او نظر پوښتنه کې برخه اخیستې. همداراز د پی ای ډبلیو تحقیقاتي مرکز یو تازه نظر پوښتنه ښکاروي چې 96 سلنه امریکایان په دې باور دي چې هیواد یې د افغانستان په جګړه کې خپلې موخې ته نه دی رسیدلی. کانسل آن فارن ریلیشنز زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې 2400 امریکایي عسکر او 46300 افغان پوځیان وژل شوي او 2.3 تریلیون ډالر لګیدلی دي.
د ملګرو ملتونو یو جګپړی چارواکي خبرداري ورکوي کله افغانستان سره د نړیوالو په بشری مرستو کې ځنډ راشي ناوړه عواقب به ولري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګراندي وویل چې دوی ته د شویو شمنو له دریو یوازې یو برخه رسېدلې ده. ګراندي په افغانستان کې د احتمالي بشری ناورین خبرداري ورکړ او پر مرستندوی هیوادونو یې شغ وکړ چې له افغانستان سره پر خپلو شمنو ژر تر ژره عمل وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګراندي پرون د تلې په 14مه په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره د بشری مرستو ژمنې شوي اوس په کار ده چې دا پیسې عملاً ورکړل شي، ځکه په افغانستان کې اوس مهال سمدستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کیږي. د کابل له سقوط یو میاشت وروسته د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یو غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه، خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو 608 میلیون ډالره بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه له 11 میلیون افغانانو سره د بشري مرستې لپاره غوښتې وه. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شویو ژمنو له دریو یوازې یوه برخه یا 15 سلنه ترلاسه کړې ده. ګراندي همداراز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوي 300 میلیون ډالر مرستې یوازې 18 سلنه دوی ته رسېدلې. نوموړي مرستندویو هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفاً په هغو برخو کې چې سمدستي اړتیا ده مشخصه مرسته وکړي. ښاغلی ګراند د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. وی ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم را روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندی وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger
کمرسی ورنپل شي. نو زه اټکل کوم چې تر دې لوی ناورین راتلی شي، او زما اټکل دا دی چې شاید ډیر شمېر خلک بې ځایه شي، ځکه که خلک روغتیایي خدمات، د څښلو اوبه او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ اوسي. دوی شاید له افغانستانه بهر ووزي، او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالت مخه ونیسو.
د یو ان ایچ سی آر مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان ته سفر کړی و، همدارز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی، او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپلې ادارې لري. فلیپو ګراندی وویل نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د ده په وینا د بشري مرستو د رسوونکو ټولنو پرتله به د پرمختیایي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندی له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مشر فلیپو ګراندی په وینا مو په راپور کې واورېدل چې مرستندویان دې له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ژر تر ژره عمل وکړي. بل لورته نړیواله ټولنه په یوه طرحه کار کوي چې وتوانی شي هر افغان ته په افغانستان کې تر $200 پورې مرسته وکړي. دا مرسته به د افغانستان بانکونو ته انتقال شي خو طالبانو ته به نه سپارل کیږي. زموږ همکار مجیب حبیبزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د بهرنۍ کمیټې له مسؤل آزرخ حافظی سره په دې اړه مرکه کړې ده چې دا مرستې څومره اغېزمنې دي. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د نړیوالې ټولنې دا اقدام به په افغانستان کې د اقتصادي وسط د شوالي لپاره څومره مرستندوی وي.
نو که دا پیسې د افغانستان اقتصاد ته تزریق شي او داخل شي، د خلکو د قدرت خرید له لارې دا د یو مصنوعي کاذب اقتصاد رونق بیرته احیا کوي، او خلک د مجبوري څخه قسم $200 د ډیر پیسې نه دي په اوسنۍ زمانه کې، او بیا هم د بیچاره او مجبور افغانانو لپاره
دغه تر هڅور امکان لري پرته د دې چې طالبان دغه پیسو ته لاسرسی ولري د بانکونو ته ورسول شي.
نه خو مخکې هم د بهرنۍ هیوادونه اکثرا داسې کول چې د خپل انجوګانې له لارې پیسې ورسولې، یوه برخه یې د دولت د بودجې له لارې استول. په اول کې خو هېڅ نه استول، بیا وروسته سوکه سوکه چې دا ظرفیتونه د دولت او اعتبار دولت زیات شو، دوی ته ورکړل. خو بیا چون د دې د مرستې څخه پخوانی دولت هم ډېر ناوړه استفادې وکړلې، او کرپشن یا په اصطلاح فساد اداري ډېر زیات و پکې، نو دوی دا تجویز نیولی و د اول سر څخه چې د غیر دولتي مؤسساتو له لارې، یعنی انجوګانو له لارې او پرایویت سکتور سره یا خصوصي سکتور سره مخامخ راکړه ورکړه دوی کولی. نو دا ممکن دی، اما دا ګټور په دې نه دي چې هماغه انجوګان هم په تجربه کې برسېره شو چې ډېر برخه د دغه مرستې دوی په خپل اداري چارو کې لګولي، حال دا چې په دای نورمونو کې 15% حد اکثر د یو پروژې پیسې حق و چې د انجوګان خپل د خدماتو لپاره واخلي، ولې تر تېره بریده پورې دوی دغه شی ته ژمن پاتې نه شول، او تقریبا تر 85% د ټول لګښتونه ځان ته یې اخیستل. لوکسري موټرې او کرایې د کورونو او بادیګارد دا شیان خدای وکړي چې بیا هم دغسې تکرار نه شي.
نو تاسو څه د حل لاره ورته وړاندیزوی؟
اصلي خبره دا دی چې دا هم داسې اساسي چاره نه ده. د اقتصادي ستونزو د حل لپاره اساسي چاره اقتصادي وده ده، تولید ده، خدمات ده، پوهه ده، او د معدنو استخراج ده، پروسس ده. دا خو یو بیړنۍ مسله ده، کنه دا خو کوم بنسټیز کار نه دی چې موږ ورته زله خکو میکانیزم یې کچیر داسې وی چې دوی یو میکانیزم ورته جوړ کړي او ویشون کې یا غنجوګان یا بانکونه اول خو مستحق خلکو ته ورکړي. تیر وخت داسې مرستې راغلي دي د مستحق خلکو پر ځای غیر مستحق خلکو ته ورکړل شوي دي، د حکومتي چارواکو خپلوانانو ته ورکړل شوي. او دوهم دا چې دا د انجوګانو او دغه مؤسسو دا پیسې ویشي لګښتونه دونه نه وي چې اصلي هدف ته زیان ورسوي.
آذرخش حافظی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
لنډ خبرونه. په کندوز کې د پرونی برید مسولیت دای شومانه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیاو پټومات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 50 کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر د دې ټولنې له غړو هیوادو غوښتي دي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات ته سبا ترسره شي او د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولی دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبرونې وروستیو ته رسېدلی یو په پاتې څو دقیقو کې دا راپور لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویلی دی په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې درېیم هیواد ته انتقال شوي دي ځینې یې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولی شي د امریکا د متحده ایالاتونو او درېیم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمن کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نه شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسناده وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي او یو شمېر هغه افغانان چې ځانونه د دې وړ بولي هغوی اندېښنې لري. تفصیل په دې راپور کې.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هېواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختۍ تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځنګ